کابل کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. نن د هرات خواف ترمنځ د اوسپنې پټلۍ د افغانستان او ایران ترمنځ رسمان پرانستل شو. په ننګرهار کې د یو خصوصي ټلویزیون د خبریالې ملالې میوند پر وژل کېدو غبرګونونه اورېدلی سي. نور راپورونه هم لرو. د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مزفر بازار هرکلی کوم چې تخنیکي چارې تای روشن را سره مخ ته وړي. خبرونه په خبرونو پیلو. اسد الله لودي نه وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان او ایران ترمنځ یو مهمه ترانزیټي لار پرانستل شوه. یونما په ننګرهار کې د خبریالې وژنه بوګنوونکی کار بللی او ټاکل شوې تر یوې اونۍ پورې د برگزیت سوداګریز تړون وروستی شي. بشپړ خبرونه. د افغانستان او ایران ولسمشرانو د هرات خواف د اوسپنې پټلۍ د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ ودې لپاره ګټوره وبلله. دغه پټلۍ چې 250 کیلومتره اوږدوالی لري نن په رسمي ډول پرانستل شوه. د افغانستان او ایران ولسمشرانو د پروژې د پرانستو مراسمو ته لرې واټنه خبرې وکړې. محمد اشرف غنی وویل د دې پروژې بشپړېدل دا معنا ورکوي چې دواړه هیوادونه د سوداګریزو اړیکو پیاوړتیا ته ملي اراده لري.
دا وسپنې پټلۍ د آسیا په لویه وچه کې د لیږد د ترانسپورت تر ټولو ګټوره، اغېزناکه او ارزانه لاره ده.
تېره اونۍ د لومړي ځل لپاره پر دغې پټلۍ په ازمایښتي ډول هرات ته 1500 ټنه سیمنټ وارد شول. یونما په ننګرهار کې د خبریالې او د بشري حقونو فعالې ملالې میوند وژنه غندلې. یونما پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي دا پېښه له دې اړخه هم بوګنوونکې ده چې نوموړې د بشري حقونو پر نړیوالې ورځ ووژل شوه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي پر خبریالانو بریدونه د بیان ازادي چې په خبره یې په ډېرو قربانیو ترلاسه شوې نشي غلي کولی. ښاغلي غنی په یوه خبرپاڼه کې دا برید وحشانه بللی او اړوندو ادارو ته یې ویلي چې عاملین یې په نخه او د قانون منګولو ته وسپاري. ملاله میوان چې د نکاس خصوصي راډیو تلویزیون خبریاله وه نن سهار له خپل موټر چلوونکي سره دندې ته پر لار ووژل شوه. په ختیځ زون کې د خبریالانو د ساتنې کمیټې مشر شیرشاه همدرد وایي خبریالان د پیښې سخت خواشینی کړي.
د افغانستان ټول خبریالان او هغه څوک چې د ملاله د شخصیت سره بلدتیا لري هغه وګنول. نن ډېر زیات خبریالان خواشینی وو چې یو پښتني ټولنه کې د داسې ستورو ځلېدل لږ لږ کېږي، نو له لاسه ورکول دا یوه ډېره لویه غمیزه وه خبریالانو دپاره.
تر اوسه د ملالۍ د وژنو پړه کومې ډلې نه ده منلې، خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي دوی په دې پېښه کې لاس نه لري. نوموړې داسې مهال وژل کېږي چې نږدې یوه میاشت مخکې په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال په ورته هدفي برید کې ووژل شو. له هغه وړاندې د تلو ټلویزیون د سیاسي خپرونو یو پخوانی ویان یماس یواش هم کابل کې وژل شوی و. تخار کې ځایي چارواکي وایي د بنګي ولسوال د وسلوالو په یو غلچکي برید کې وژل شوی. د امنی قمندانۍ ویان عبدالخلیل اسیر وایي ولسوال فیض الرحمن حیدری پرون طالقانو ته په لاره و چې برید پرې وشو. اسیر وایي دغه برید کې د ولسوال یو ساتونکی هم وژل شوی او دوه نور ساتونکي یې ټپیان شوي دي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دغه پېښې مسؤلیت نه دی اخیستی. په شمال ختیځ زون کې تخار یو له هغو ولایتونو دی چې وروستیو کې ترې د افغان ځواکونو او طالبانو د خونړیو جګړو راپورونه ورکړل شول. خبرونه له آزادۍ رادیو نه اوري. د برېټانیا صدر اعظم او د اروپای ټولنې مشر سره سلا شول چې د همدې اونۍ تر پایه به د برگزیت سوداګریز تړون په اړه خبرو کې رامنځته شوی خنډ پای ته ورسوي. بوریس جانسن او اورسلا ون دیرلین پرون بروکسل کې د ماښامنۍ پر مهال سره وکتل، خو خبرې د اختلافي مسایلو پر سر له کومې هوکړې پرته پای ته ورسېدې. له برگزیت وروسته سوداګریز تړون په اړه مخالفتونه په دریو برخو کې پاتې دي چې د کب نیونې پر حقونو، د عادلانه سوداګرۍ پر اصولو او د همدې تړون د ادارې کولو پر څرنګوالي دي. میرمن وندرلین له دغو خبرو وروسته وویل دواړو لوریو ژوندۍ او په زړه پورې خبرې درلودې، خو لا هم له هوکړې لرې پاتې دي. دې ویلي دواړه لوري مرکچیان به د دسمبر تر 14 یوې هوکړې ته سره ورسیږي. له اروپایي ټولنې د برېټانیا د وتلو د لیږد پړاو د همدې دسمبر میاشتې په وروستۍ نیټه پای ته رسیږي. که تر هغه وخته سوداګریز تړون ونه شي د هیوادونو په پولو کې به ستونزې پیدا او مالي مارکیټ ته به زیان ورسیږي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایروس له امله د 3000 زیاتو کسانو په مړینې سره یو نوی ریکارډ ټینګ شو. دا په داسې حال کې ده چې چارواکو هڅې تیزې کړي چې د کووید 19 ناروغۍ پر وړاندې واکسین تایید او عملي چارې ژر پیل کړي. تمه ده چې امریکایي چارواکي په څو راتلونکو ورځو کې د دغه ویروس په وړاندې د فایزر بیو انټیک واکسین پلی کېدو ته بیړنۍ اجازه ورکړي. دغه واکسین چې موثریت یې په سلو کې څه باندې نوي ښودل شوی، د لومړي ځل لپاره د سېشنبې له ورځې راهیسې په بریتانیا کې تطبیقیږي. او فرانسې د ټکنالوژۍ دوه لوی شرکتونه امازون او ګوګل د کوکیز انټرنیټي اصولو په سرغړونه جریمه کړل. ګوګل به د دغې سرغړونې له امله 100 میلیونه یورو او امازون 45 میلیونه یورو ورکوي. دا خبره د فرانسې د معلوماتو او ازادیو ملي کمیسیون نن په دوه جلا خبرپاڼو کې کړې. دغه کمیسیون ګوګل او امازون تورن کړي چې په اتومات ډول یې د کوکیز کارونه غیر فعاله کړې ده. کوکیز په انلاین بڼه د انټرنیټ د کاروونکو چلند زیرمه کوي.
خبرونه مولا آزادی رادیو اوریدل. نن د هرات خواف ترمنځ د اوسپنې پټلۍ د افغانستان او ایران ترمنځ رسمن پرانستل سوه. ولسمشر اشرف غنی نن په همدې مناسبت داسې وویل:
تکمیل شدن این پروژه مهم نشانه بارز اراده ملی هر دو کشور و محصول زحمات شباروزی و جانفشانی های مسئولین این پروژه مهم است.
در ننګرهار د یو خصوصي تلویزیون د خبريالي ملال میوند وژنې په کوردننه او بهر سخت خبرګونونه راپرولې دي. په خپل اغلی میوند یو کال وړاندې له ازادي راډیو سره په یوې مرکه کې ویلي وو:
سولې پرته ژوند ناممکنه دی. کله چې په یو هیواد یا په یو ټولنه کې سولې، نو هغلته د ژوند هغه کومې اړتیاوې چې انسان ورته اړتیا لري هغه ټول پوره کېدای شي.
په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي څرنګوالی او د چې ښځې له کومو دردونو کړیږي په یو تفصیلي راپور کې اورېدلی سي. یوه بېلګه یې دا ده:
د نشو ګولۍ به راکولې درې درې شپې دوه دوه شپې به نشه پرته ومه زما له به روټین راکولې دوه ورځې درې ورځې حتی تر دې پورې چې په ما تیل واچول وې سوزلم سر نه خپو پورې.
دا تفصیلي راپور به نن د کور کلي ونیس پروګرام پر ځای خپور سي، او د ازادي راډیو او یونیسف ګډ پروګرام هم د دې پروګرام بل برخه ده. اورېدو ته را سره اوسئ. د افغانستان او ایران جمهور رئیسانو د خواف هرات ریل پټلۍ په رسمي ډول پرانسته. په دغو آنلاین مراسمو کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وویل د دې پروژې په پرانستې سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري زیاړي کې لا پراخې سي. د ایران جمهور رئیس حسن روحاني هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په پراختیا ټینګار وکړ، او د افغانستان ثبات یې د ایران او په دواړو هیوادونو کې ثبات یې د سیمې لپاره مهم وګڼه. خطر پردیس نور جزئیات راکوي.
د افغانستان او ایران ترمنځ د خاف هرات ترمنځ د وسپنې پټلۍ نن پنځشنبه د افغانستان او ایران د دواړو هیوادونو د جمهور رئیسانو لخوا په آنلاین ډول رسمن پرانستل شو. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی دا ورځ د دواړو هیوادونو لپاره یو تاریخي ورځ یاد کړه. وی ویل چې دا پرانسته به د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزي اړیکې لا پراخې کړي. خاغلی غنی ویل افغانستان له ایران سره د سوداګریزو اړیکو ترڅنګ ژورې فرهنګي او ټولنیزې اړیکې هم لري.
تکمیل شدن این پروژه
په داس حال کې چې کورونا وایروس په دواړو هیوادونو کې خپور دی، د دې پروژې تکمیلېدل د دې ښکارندوی کوي چې دواړه هیوادونه یو بل ته د ملي ارادو په تنظیم کې مهم رول لري. هغه برخو چې د دې پروژې په بشپړېدا کې زیار وسته تیستری پروژې
تراهاندی.
د معلوماتو لمخې هر کال به پر دغه ریل پټلۍ شاوخوا 1 میلیون مسافر تک راتګ وکړي، او د 10 میلیونه ټونو خوراکي توکو راکړه ورکړه به هم پرې وشي. دغه ریل پټلۍ په څلورو برخو کې جوړیږي چې دوه برخې د افغانستان او د نورې هم د ایران په خاوره کې دي. د یاد ریل پټلۍ د تړون لمخې ایران دغه ریل پټلۍ درې برخې جوړې کړې، او یوه برخه چې 50 کیلومتره کېږي د افغانستان حکومت یې باید جوړ کړي. د یادونې ده چې دغه ریل پټلۍ 225 کیلومتره اوږدوالی لري چې 25 کیلومتر د افغانستان په خوره کې دننه چې 15 میلیونه ډالر لګښت پرې شوی د ایران هیواد لوري ورکول شوی دی. د دې ریل پټلۍ څلورمه برخه چې افغانستان باید جوړ کړي د ایټالیا هیواد لخوا د لګښت ژمنه شوې ده. د ریل دغه پټلۍ افغانستان د ایران ترکیه له لارې له اروپا سره نښلوي. افغان جمهور رئیس ویل په افغانستان کې دننه هم د ولایتونو د نخلول لپاره د ریل پټلۍ د جوړېدو طرحه هم تر کار لاندې ده. د نوموړي په خبره له شیرخان بندر بیا کندوز مزار او هرات ته به د شاوخوا زر کیلومتر په اوږدوالي کې د ریل پټلۍ د جوړېدو طرحه جوړه شي. په ورته وخت کې د ایران ولسمشر حسن روحاني هم دا ورځ د افغانانو او ایرانیانو لپاره ډېره مهمه او ارزښت لرونکې ده کړه. وی ویل چې دواړه هیوادونه د خپلو اړیکو د پراختیا لپاره هڅه کوي.
موږ نن یو برخلیک لرو. د سیمې امنیت، ثبات او پرمختګ د دواړو هیوادونو د ښو اړیکو سره نغښتی دی. د افغانستان پرمختګ زموږ پرمختګ دی. د افغانستان امنیت زموږ امنیت دی او په افغانستان کې ثبات په ایران کې ثبات دی او په ایران کې ثبات د ټولې سیمې ثبات دی.
د ایران جمهور رئیس غوښتنه وکړه چې د دواړو هیوادونو د راتلونکو اقتصادي پروګرامونو د پلي کولو لپاره یو ګډ کمیسیون باید جوړ شي. د افغانستان جمهور رئیس هم د دې کمیسیون په ژر جوړېدو ټینګار وکړ. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو، د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
زموږ غل ازادي رادیو اوري دوستانو، لکه څنګه چې په خبرونو کې او په تیرو خبرونو کې هم مو اوریدل، نن په ننګرهار کې د انعکاس په نوم د یو خصوصي تلویزیون خبریاله ملاله میوند په یو وسلوال برید کې وژل سو. د نوموړي د جنازې مراسم نن په ننګرهار ولایت کې ترسره سول. په دې مراسمو کې د دوستانو او کورنۍ غړو ترڅنګ د یاد ولایت چارواکو هم ګډون درلود او په دې مراسمو کې څرګندونې کړې دي. دغه مراسمو ته زموږ هم سهرګل امیرزی ورغلی وو او نور جزئیات پیرا سره شریکی. امیرزی سب خبرونه ته شرغلی.
بلې ډیر څه مننه. نن یولس بجې د جلال آباد ښار په شیرزی لوبغالي کې د ملالی میوند او د دې ډرایور چې لدی سر یو ځای وژل شو، نن سهار د هغوی جنازه ترسره شوه. په دغه جنازې مراسمو کې د ننګرهار والی او امنیتي مسؤلینو همداراز د ملالی میوند او د دې ډرایور کورنۍ او خواخوږو ژورنالیستانو ګډون کړی وو. په دغه جنازې مراسمو کې کته هم د ملالی میوند دغه وژونکي په تیښته بریالی شوي او تر اوسه لا معلوم نه دي چې دا څوک او ولې دوی ووژل. خو ځایي چارواکو په تیره د ننګرهار والی د خبریالانو او د ملالی میوند او د دې ډرایور له کورنۍ سره ژمنه وکړه چې ډېر ژر به دغه عاملین وپېژندل شي، وبنیول شي او د قانون منګولو ته به وسپارل شي. خو د دې سره تر څنګ هم ژورنالیستان خواشینی او مایوسه وو او هم کورنۍ او چارواکو غوښتنه وکړه چې یوازې ژمنه ونه کړي او باید چې دا پیښه بابیزه ونه ګڼل شي، جدي اقدامات ترسره شي، عاملین ونیول شي او د قانون منګولو ته وسپارل شي. دوی ویره لرله چې په تېر کې همداسې خلک وژل شوي دي، بیا عاملین په تېښته بریالي شوي، نه بیا نیول شوي دي او نه معلومات په اړه ورکول شوي دي. د ملالی میوند پلار د ننګرهار والي سره چې د جنازې په مراسمو کې تر څنګ ولاړو، لوالی وغوښتل چې کسان چې دوی دغسې نورې له لس زیاتې نورې ملالې لري چې ټولنې ته به وړاندې کړي او د ملالی میوند هغه ارمان به پوره کړي. خو ژمنه یې دا وکړه چې دوی په ټینګه باندې د ملالی میوند وژونکي غواړي باید پیدا شي، د قانون منګولو ته وسپارل شي. همداشان د ننګرهار کې د ځینو نړیوالو ملي او سیمه ییزو رسنیو استازو او خبریالانو هم یو ناسته وکړه. په دغه ناسته کې د چارواکو نه غوښتنه وکړه چې د خبریالانو ژوند خوندیتوب ته د پاملرنه وکړي او ګواښ یې وکړ چې که دوی داسې ونه کړي نو دوی به یا چوپ پاتې شي او یا به له ننګرهاره نور مرکز کابل ته به ولاړ شي او هلته به دا غږ پورته کړي چې په ننګرهار کې د خبریال ژوند خوندي نه دی او ځکه دوی کابل ته راپېچېدلي دي.
ډېر زیاته مننه کوم. په ننګرهار کې د ازادي راډیو خبریال سهرګل امیرزی و چې د ملالی میوند جنازې مراسمو څخه یې جزئیات موږ سره شریکول. سوله افغان ښځو ته په څه معنا ده؟ په دې اړه د تېرې فبروري په میاشت کې ملالی میوند ازادي راډیو ته د زما سوله تر سرلیک لاندې د خبرونو یوې لړۍ کې خپل نظر داسې ویلی و.
نوم یې ملاله میوند دی او شاوخوا درویش کاله عمر لرمه. په ننګرهار کې د انعکاس رادیو ټلویزیون سره د ویاندې په توګه کار کوم، تر څنګه بیان رادیو سره خبریالي کوم او د ښځو د حقونو برخه کې فعالیت کوم. همدلته جلال آباد ښار کې اوسېږم. سولې پرته ژوند ناممکنه دی. کله چې په یو هېواد یا په یو ټولنه کې سوله وي، نو هغلته د ژوند هغه کومې اړتیاوې چې انسان ورته اړتیا لري هغه ټول پوره کېدای شي. مثلا د اول خدای دی چې خپل ژوند په سوله کې تامینېږي. کله چې جګړې نو خلک د خپل ژوند ویره ورسره یې هر وخت په دې فکر چې اوس په خپل ژوند له لاسه ورکوي. کله چې سوله نو دغه فکر له چا سره نه وي. مثلا د زده کړو حق دی، د سرپنا حق دی، د همدارنګه د روغتیا حق دی، د کار کولو حق دی، د بیان د ازادۍ حق دی. دا ټول هغه وخت ممکن دی چې کله په یو ټولنه کې سوله وي. هغه دور یو داسې دوره وه چې په خاص ډول د ښځینهوو لپاره چې یوه توره دوره وه. که چیرې طالبان راځي او د حکومت سره سوله ترسره کوي، په دې حکومت کې ګډېږي، نو موږ ورته ښه راغلاس وایو. لکه د حزب اسلامي چې سوله وکړه راغله، اما که دور د طالبانو دور راځي نو دا هیڅ افغان ته او په خاص ډول هیڅ میرمنو ته د منلو وړ نه دی.
دوستانو، د ملالی میوند رغ مو واوریده چې نن په یو وسلوال برید کې د تل لپاره خاموش شو. ملګرو ملتونو د ژورنالستانو د دفاع سازمانونو او د ولسمشر محمد اشرف غنی په شمول یو شمیر سیاستوالو په ننګرهار کې د دغه خبریالي وژنه غندلې ده او دا یو بشري جنایت بللی. نور تفصیل راته اجمل اندره کوي.
په افغانستان کې بیلابیلو ادارو پاکي کې د بهرنیو هیوادونو سیاسي نمایندګۍ او سفارتونو، افغان چارواکو، د بشري حقوقو ډلو او همدارنګه ملګرو ملتونو په ننګرهار ښار کې د دغه ځواني خبريالي، په جلال آباد ښار کې د دغه ځواني خبريالي وجل غندل دي. د جرمني سفارت پر خپل ټوئیټر لیکلي دي دا پیخه په داسې ورځ باندې کیږي چې نن په 2000 کال کې د بشري حقوقو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. د جرمني سفارت وایي چې دوی پر دغه خبريالي شوه برید او همدارنګه په افغانستان کې د رسنیو پر استازو او ملکیانو نور بریدونه په کلک ټکو باندې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازي دفتر هم په یوه ځانګړې اعلامیه کې ویلي دي چې دا بشری حقوقو په نړیواله ورځ باندې د داس یو چا د ژوند د خستل ورته ټکان ورکول کیږي چې د ټولنې د بهبود لپاره یې کار کوي. په د نورو سفارتونو هم په خپل ټوئیټر پانو او اعلامیو کې دا برید غندلې پر سفارتونو او بهرنیو ادارو سربیره افغان سیاستوالو هم د غبرید ټکان ورکون کې بللې. ولسمشر غنی د دې برید د سخت غندلو پر مهال ویلي، زموږ رسنۍ او خبريالان چې په سختو شرایطو کې د هیواد سیمې او نړۍ له حالاتو څخه د خلکو د خبرولو لپاره کار کوي، پر دوی بریدونه بشر ضد جنایت او نبخونکي عمل دی. دا ارګ څخه خبره شوی اعلامیه د ولسمشر غنی په حواله دام وایي چې د ناپوهی واشت لارویان د داشان بریدونو په تر سره کولو سره د بیان ازادي چې د اساسي قانون د سري حکم په اساس د افغانانو حق دی نشي زیانمنولی. دا ارګ اعلامیه کې ویل شوی، ښاغلی غنی د پیخي د څیړنې او قانون منګولو ته د وژونکو د سپارلو امر کړی دی. همدارنګه د مصالحې د علي شورا رئیس عبدالله عبدالله په ویلا مې کې د برید د بیان په ازادۍ باندې برید ګڼلې ده. خغلی عبدالله ویلي، د افغانستان دښمنان نشي کولای په دې ډول بریدونه سره د افغانستان د خلکو رسا غږ غل کړي. دا انعکاس رادیو ټلویزیون خبریال ملاله میوند او دغه موټر چلوونکي نن سهار په یو تروریستي برید کې ووژل شول. تر دې تقریبا څه کم میاش مخکې په هلمند کې د ازادي رادیو خبريال الیاس تای د په موټر کې یو خدل شوی ماین واشه. تازه د افغانستان لپاره د ولویدو هیوادونو سفارتونو او سیاسي نمائندګیو د امریکا د سفارت په شمول په یو غډه اعلامیه کې ل طالبانو او نور وسلوالو ډلو غوښتي و چې په دې هیواد کې دي هدفي وژنې پای ته ورسي.
ډیره زیاته مننه کوم اجمل اندوی چې د ملالی میوند پر وژنې د کورنۍ او بهرنۍ غبرګونونو په اړه راته ویل. په همدې ترڅ کې مې د افغانستان په ختیځ زون کې د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې د مشر شیرشاه همدرد سره مرکه کړې او په دې اړه مې وپوښتل چې د ملالی وژنې په ننګرهار کې پر خبريالانو څومره اغیز کړی دی.
یقینا د ملالی میوند شهادت د ننګرهار نه وځ د ننګرهار بلکې د افغانستان ټول خبريالانو هغه څوک چې د مریال د شخصیت سره بلدتیا لره هغه وګنول. نن ډېر زیات خبریالان خوشحالي وو او یقینا چې د داسې یوې مهربانې همکارې چې یو پښتني ټولنه کې د داسې ستورو ځلېدل لږ لږ کېږي، نو له لاسه ورکول دا یوه ډېره لویه غمیزه وه خبریالانو دپاره. په کاري چاپېریال کې هم خبریالانو دا احساس کوو چې هر څوک هر مهال که وغواړي مونږ وژلی شي، یعنې مونږ بې څوکه یو. نو دوی غمجن وو او په خپل غم یې ژړل، او له حکومت نه غوښتنه دا وه چې د خبریالانو ژوند ته پاملرنه وکړي. همدارنګه د جګړې له ښکېلو غاړو نه هیله دا وه چې خبریالان بې پرې خلک دي، دوی یوازې د ولس غږ پورته کوي، دوی د هېچا هم درچا دي، د هېچا هم نه دي. نو په لحاظ د خبریالانو ژوند ته باید دوی جدي پاملرنه وکړي.
بله همدرس صاحب، په داس حال کې چې هلته په دوحه کې د سولې خبرې روانې دي چې څنګه په افغانستان کې سوله راسي او د ښځو پر حقونو باندې خبرې کېږي، دلته هم زمانه په افغانستان کې یو ښځینه خبریاله پناشه کیږي، د څه په توجه کې دایسي؟ ولې باید یو ښځینه غم بیا خبریاله په افغانستان کې پناشه سي؟
دا یقینا خبریالان ډیر زیات اندېښمن کړي دي چې د سولې په نتیجه کې بل اخر به څه کیږي، او د خبریال او د مطبوعاتو سرنوشت به څه کیږي. دلته خبریالان بیلابیل نظرونه لري. ځینې په دې نظر دي چې د دولت وسلوالې ډلې وړي چې په دولت باندې فشار وارد کړي، او ځکه د خبریالانو په وژلو باندې یا د ټولنې د نورو مطرحو غړو لکه علما، د پوهنتون استادان، مدني فعالان، مطرح ځوانان او نورو کادرونو په وژلو باندې رسنۍ ډېر زیات تبصرې کوي او غوغا پورته کیږي. نو کېدای شي دغسې یو توجه هم ولري چې دوی د حکومت تر فشار لاندې راوستل غواړي. یو شمېر خبریالان بیا په دې نظر وو چې د سیمې استخبارات په افغانستان کې ډېر فعاله دي، او هر څوک چې د هغوی ګټې وننګوي دوی وژني د خپلو لاسپوسو په واسطه باندې. ملالې میوند غوندې یوې مبارزې خبریالې چې هغه یوازې خبریاله نه وه بلکې د ښځینه حقونو د دفاع یوه مېړنۍ اتله ملاله وه، او په هر ځای کې په جرأت سره د ښځینه حقونه هم غوښتل. نو په پښتني ټولنه کې بیا د ښځو ځلېدل دا خو یوه بله ستونزه ده، ځکه د ملالې میوند مور هم نن لس کاله وړاندې ووژل شوله، او هغه هم له دې امله ووژل شوله چې ولې دا د خپلې سیمې د خلکو مشري کوي، ولې بې ځایه شوو خلکو ته یا د شیخ مصري د کم خلکو ته مکتب غواړي، کلینیک غواړي، بیا رغونه غواړي، ولې په محافلو کې ظاهریږي. یعنی د هغې وژل کېدل هم دغسې یو بنیاد لره چې هغه تقریبا د ټولنې سنتي بودن و، او ټولنه کې د ښځو د فعالیتونو نه زغم و. نو دا یوازې د دې د مرګ دوه اړخونه کېدلی شي، یوې د خبریالۍ اړخ او بلې د ښځینه فعالیت چې د ښځینه حقونو د خوندیتوب لپاره او د هغوی د حقونو د غوښتلو لپاره په نهایت کې ډېره فعاله او مبارزه وه.
بله همدر صاحب، هغو عاملینو ته ستاسې پیغام څه دی چې دا ډول پېښې ترسره کوي؟ آیا په دې طریق دوی کولی شي چې خپل اهدافو ته ورسېږي، یا د دې خبریالانو آواز چپ کړي؟
زه دوی ته ویل غواړم چې تاسې به خبریالان ووژنئ، مګر هېڅکله خبر نه شئ وژلی. یو بل څوک به پورته کېږي، خبر به جوړوي، رپورټ به جوړوي، او د خلکو غږ به پورته کوي. دا ډګر نه سړېږي، بې ځایه زحمت کوي. اما هیله او ارزو مو دا ده چې د جګړې ټول ښکېل خواوې بشري حقونو ته درناوی ولري، خبریالان په ملکي وګړو کې راځي، د خبریالانو وژل په جنګي جنایتونو کې راځي، خبریالان بې پرې خلک دي، د جګړې د ښکېلو غاړو د فعالیتونو او د هغوی د لاسته راوړنو او همدارنګه په هېواد کې د پرمختګونو او شته ننګونو په اړه باندې خلکو ته معلومات ورکوي. یعنې خبریالان پرته له دې چې د خلکو نه رایه واخلي، په حقیقت کې د خلکو استازیتوب کوي او دوی د ولس دردونه وړاندې کوي. نو د داسې بې کسه بې څوکه مظلوم قشر وژل دا یو لوی جنایت دی، دا هېڅ ډول مېړنتوب نه دی، دا نارینتوب نه دی.
د افغانستان په ختیځ زون کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مشر شیرشاه هم دردو.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وسم یو نړیوال مطلب د امریکا متحده ایالاتونو د منتخب ولسمشر جو بایدن د زوی تحقیقات پیل سوی دی. د یو شمېر راپورونو له مخې دا تحقیقات د تجارتي مالیاتو په برخه کې دي او په دې اړه دي چې کله جو بایدن د باراک اوباما په وخت کې مرستیال ولسمشر وو، زوی هانټر بایدن په اوکراین کې د انرژي د یوې کمپنۍ په بورډ کې شامل سوی و چې د لګېدلې تور له مخې له واک څخه یې ګټه اخیستې ده. احمد شیبر نور تفصیل راکوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د منتخب ولسمشر جو بایدن زوی هانټر بایدن وایي له ده څخه د مالیاتو د سرغړونو تحقیقات پیل شوي دي. داسې ښکاري چې دا د راتلونکې ادارې لپاره یوه سیاسي مسأله ده. هانټر بایدن په یوه بیان کې چې د ده پلار ته د ولسمشرۍ د لیږدېدو د واک ډلې خپور کړی دی، ویلي دي چې فدرالي څارنوالان د ده د مالیاتو د چارو تحقیقات کوي. په دې بیان کې راغلي دي چې دی دا مسله جدي ګڼي او ډاډه دی چې د مالیاتو د ورکړې په برخه کې په قانوني او مناسب ډول چلند کړی دی. هانټر وایي چې دی له دې تحقیقاتو د ډسمبر په اتمه خبر شو، خو نه پوهېده چې په کومو برخو کې به پوښتنې کېشي. د راپور له مخې دا تحقیقات د 2013 کال په وروستیو کې پیل شوي وو. په دلاویر کې د فدرالي تحقیقاتو موضوع په داسې وخت کې افشا شوې ده چې د راتلونکي ولسمشر لپاره په زړه پورې وخت نه دی، ځکه چې د ده د نوي لوی څارنوال د غوره کېدو وخت دی چې بیا به همدا څارنوال دغه دوسیه څاري. د تحقیقاتو پر مهال به شاید دا قضیه د جمهوري غوښتونکو لپاره د ولسمشۍ په راتلونکي دوره کې د سیاسي فوټبال په یوه ډګر بدله شي. د ولسمشۍ د انتخاباتو پر مهال ډونالډ ټرمپ او ډیرو جمهوري غوښتونکو پر هانټر بایدن انتقادونه کول، په ځانګړي ډول په اوکراین او چین کې د ده د هغه وخت پر تجارتي اړیکو چې د پلار د واک پر مهال یې لرل. پلار یې هغه وخت مرستیال ولسمشر و. د بایدن د واک د لیش ټیم ویلي دي چې منتخب ولسمشر په خپل زوی ډیر ویاړي او هغه په وروستیو میاشتو کې په بېلابېلو ډولونو د شخصي بریدونو په ګډون له سختو ګواښونو سره مبارزه کړې ده.
او په دې چې که څوک د کورونا واکسین وکړي بیا به هم ماسک نه لري کوي او که بل ماسک ځان خلاصوي، په دې اړه پوښتنه به احمد شیبر په دې راپور کې جواب کړي.
د څو دلایلو له امله به خلک تر وی مودې ماسک تړي او ټولنیز واټن ته به پام کوي. د کورونا واکسین دوه ځله کېږي. د فایزر کمپنۍ دوهم واکسین درې اونۍ وروسته تر لومړۍ یوه باید وشي او د مدرنا کمپنۍ واکسین څلور اونۍ تر لومړۍ یوه وروسته تطبیقېشي. بل لور ته د دغو واکسینونو اغېزمنتیا سمدستي نه ده. د اسوشیټېډ پرس اژانس په وینا خلک باید تر لومړۍ واکسین وروسته دوې اونۍ احتیاط وکړي او له ناروغۍ ممکن یو مخ هغه وخت څوک وساتل شي چې د واکسین دوهمه ستن ورته ولګول شي او بیا هم یو دوې اونۍ تیرې شي. په واشنگتن پوهنتون کې د واکسین متخصص ډیبورا فولر وایي تر اوسه دا څرګنده نه ده چې د فایزر او مدرنا کمپنیو واکسینونه یو مخ خلک له ناروغۍ ساتي که یې د ناروغۍ له علامو خوندي کوي. د دې مطلب دا دی چې واکسین شوي خلک شاید بیا هم په کورونا اخته شي، خو دا شمېره به خورا کمه وي. ډیبورا فولر زیاتوي چې د واکسین ازموینه تازه پر ماشومانو پیل شوې ده او تر هغو به واکسین ماشومانو ته نه ورکول کېږي چې څېړنې په دې برخه کې بشپړې نه شي. د امریکا د متحده ایالاتونو د واکسین د پراختیا د هڅو د برخې مشر منصف سلاوی اټکل کوي چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې شای د می میاشتې تر لومړیو د فایزر او مدرنا کمپنیو د واکسین اغېزمنتوب ثابت شي. د کورونا واکسین که سر لننه هم پیل شي، په سلګونو میلیونو انسانانو ته میاشتې میاشتې وخت پکار دی چې واکسین ورسیږي.
ستاسو له پیغامونو
زه حاجی حسن د کونړ ولایت د غازی آباد د ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې دا چې د قوس په دیارلسمه ورځ د معلولینو چارو ویان په خپله وینا کې وویل چې موږ ټول معلولینو ته معاش ورکړی دی. د اته نوي کال یوه روپۍ یو معلول ته په کونړ کې نه ده ورکړی شوې، د نهه نوي کال نیمې پیسې ورکړی شوې دي. نو لوړپوړو چارواکو نه هم دا غوښتنه ده چې په دې هکله باور وکړي. وسلام په احترام.
د نننن لغمان ولایت څخه پرځامه درکوم چې علي خان په سوالي اداره کې تاسو سره خبرې کوي چې تاسو نه خبرې کړو دا کار چې تاسو لغمان د سرور څخه د کوزینل لپاره مې په لغمان د نسبتا سایبل سره تجربه کړو نو تاسو یو څه په شنو ته نو کې بحث شنو دا د دې راځي نو خاص کوم چې دا زموږ پیغام نه دی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اډ مؤسسه د نورستان ولایت ته دواګانې ارزکې او ډاکټران معاش ورکوي. ډېره بیکاره مؤسسه ده چې تر اوسه پورې اووه میاشتې کېږي چې ډاکټران ته معاش نه دی ورکړی او چې ورکوي نه اوس درې میاشتو آوازه ده. نو دولت نه هیله لرو داسې خلکو ته قرارداد آینده کې ورنه کړي چې ډاکټران غریب خلک دي، وړه اخلي، کور خرچه، مریضان، دا ټول پرې باندې اووه میاشته معاش نه ورکوي. وسلام
اسلام د لشکر ولایت د لشکر بازار د لشکر بازار څخه درته خپل آواز په ازادي راډیو کې سرتمام اوروره. دلته په هلمند کې د نظامي شهیدانو او معلولینو سره داسې شخصي برخورد روان دی، یعنې په ټولو دولتي اداراتو کې ځواګر انصاف رئیس جمهور څخه مې اول دا غوښتنه ده چې هلمند ته اووه نیم سوه نه سوه ته پولیس شهیدان شوي دي. نو هیله مې دا ده چې د وزیر صاحب کورنۍ چارو وزیر صاحب او رئیس جمهور د پلاویات راولی دي د اووه نیم سوه د هلمند د شهیدانو د نظامي شهیدانو د کورنۍ احوال احوال وپوښتي. السلام علیکم.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
تاسو پیغامونه خو موارد په دې سره په کابل کې 4 بجې او 10 دقیقې سره یو ځل بیا د مهمو خبرونو سره ټکي له اسد الله الدین څخه.
د افغانستان او ایران ولسمشرانو د هرات خاف د اوسپنې پټلۍ د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ ودې لپاره ګټوره وبلله. دغه پټلۍ چې 250 کیلومتره اوږدوالی لري نن په رسمي ډول پرانستل شوه. یوناما په ننګرهار کې د خبریالې او د بشري حقونو فعالې ملالې میوند وژنه غندلې. یوناما په خپله ټویټر پاڼه لیکلي دا پېښه له دې اړخه هم بوږنوونکې ده چې نوموړې د بشري حقونو پر نړیوالې ورځ ووژل شوه. تخار کې ځایي چارواکي وایي د بنګي ولسوال د وسلوالو په یو غلچکی برید کې وژل شوی. د امنیت قمندانۍ ویان خلیل اسیر وایي ولسوال فیض الرحمن حیدری تعلقانو ته پر لار و چې برید پرې وشو. د بریتانیا صدر اعظم او د اروپای ټولنې مشره سره سلا شول چې د همدې اونۍ تر پایه به د بریگزټ سوداګریز تړون په اړه خبرو کې رامنځته شوی خنډ پای ته ورسوي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې په 13 ساعتونو کې د کورونا وایروس له امله د 3000 زیاتو کسانو په مړینې سره یو نوی ریکارډ ټینګ شو. دا په داسې حال کې ده چې چارواکو هڅې تیزی کړي چې د کووید 19 ناروغۍ په وړاندې واکسین تایید او عملي چارې ژر پیل کړي. او د فرانسې ټکنالوژۍ دوه لوی شرکتونه امازون او ګوګل د کوکیز انټرنیټي اصولو په سرغړونه جریمه کړل. ګوګل به د دغې سرغړونې له امله د فرانسې حکومت ته 100 میلیونه یورو او امازون 35 میلیونه یورو ورکوي.
مننه کوم صد الله الدین. دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سایت هم لوستلی سي پاتمو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. او د سپورت له ډګره به نوي خبرونه راته رحمت الله افغان وای.
د سپورت ورځنۍ هنداره. د استقامت تر عنوان لاندې د اسب ځغلونې د لوبو په پایله کې اسب ځغلونې فدراسیون ته لس غوره سواره انتخاب شول. په دغو سیالیو کې چې تېر ورځ ترسره سوه له څوارلسو ولایتونو 28 اسپرو ګډون کړی و. د ملي اولمپیک کمیټې ویان مجیب الرحمن قاریزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې دغو سوارو 40 کیلومتره لاره ووهله. د کابل د فرسال په روانو غوره لیګ سیالیو کې صداقت او ظاهر اسد نیمه پایلوبو ته لاره پیدا کړه. د فوټبال فدراسیون رئیس فیروز مشوف نن ازادي راډیو ته وویل چې په دویم پړاو نیمه پایلوبه کې صداقت لوبډلې په یوه جالبه لوبه کې وی آی پی لوبډلې ته 4-0 په مقابل کې ماته ورکړه. د ښاغلي مشوف په خبره په همدې پړاو لوبه کې ظاهر اسد لوبډلې سنایي لوبډلې ته د 15 په مقابل کې ماته ورکړه. په همدې ترتیب صداقت او ظاهر اسد لوبډلې د لوبو وروستی پړاو ته لاره پیدا کړه. د فوټسال سیالۍ له 2 ورځو را په دېخوا د کابل د فوټسال په جمنازیم کې روانې دي. د سریلانکا د کرکټ د غوره لیګ سیالیو په دوام نن دوه لوبې کیږي. د راپورونو له مخې لومړۍ لوبه به د کولمبو کینګز او جفنا سټایلنز لوبډلو او دویمه لوبه به ګالي او کینډي ترمنځ وي. د تېرې ورځې په لوبه کې کینډي جفنا لوبډلې ته او همداشان دمبولا کینګ لوبډلې ګالي لوبډلې ته ماته ورکړه.
سپورتی خبرونو مواردل دوستانو مخکې تر دې چې د اونیزو پروګرامونو برخې ته ورسو د هنر څانګې ته هم سر ورښکاره کوو. لیونۍ مینې کړم آشنا له بیابان سره. د دې او نورو ګڼو مشهورو سندرو ویونکی ایوب د ناروغۍ پر بستر پروت دی. کورنۍ یې د درملنې لپاره ځان بې وسه ګڼي. اجمل تورمن پر دې راپور کې د نوموړي ناروغ صورت پوښتلی دی. په کې ژبه وارو
د افغان موسیقۍ یو لوی هستی خو بې وسه او بیمار د مینې سندربول ایوب چې له درناوي مینوال یې ورته ایوب استاد وایي د نږدې نهو لسیزو دی او له دیارلس کلنۍ له موسیقۍ سره پاتې شوی دی. نوموړي چې ډېر شمېر ځوان هنرمندان یې په پښو ودرول اوس خپله د امسا او نورو په مرسته درېږي او قدم اخلي. د افغان موسیقۍ دا ویاړلې څېره په غوږونو سم نشي اورېدلی او فکری توازن یې هم له لاسه ورکړی. د سندرغاړي ایوب لور سیما ګل د خپل پلار تیرې خاطرې یادوي. د بې وسۍ اوښکې تویوي او د درملنې لپاره یې د مرستې غوښتنه کوي.
پلار خو تبا کړی پلار پسې لیونی شوی و. زړه مې داسې سوزي لکه اور چې ورته ګورم. زه اوس غواړم چې وسه مې نه رسېږي چې څه وکړم دې ته. پلار مور خو تاسو ته پته ده چې پلار مور چیشته وایي.
کیهان ایوب
اوس رات غرونا ګړنګونا
دی. د ایوب استاد لمسی دی. کیهان چې خپله هم سندرغاړی دی وایي کله چې محفلونو کې خلک ورنه د ایوب استاد سندرې غواړي ویاړي.
نو بس زما دغه کوشش ده چې بس د دوی همه قانون ژوندی اوسي او هنر خو دوی پاتې دي فعلا.
د ختیځو هنرمندانو د ټولنې مشر کمینګل وایي له سندرغاړي ایوب سره لازم مرسته نه ده شوې.
د وزارت نه موږ دا هیله کوو چې دغه هنرمندان هم د دې وطن د یو غړي په صفت باید ومني. پلاته فرهنګ باید د ایوب استاد چیس نه یو سړی ماته د وظیفه راکړي. زه به هغه زامنو ته لمسیانو ته به م وایم نو مرسته باید ورسره وشي.
ایوب استاد اوس په جلال آباد کې د خپل وراره سره ژوند کوي. دی دوه لونې لري. دوه زامن یې هم درلودل. یو زوی مړ او بلې ترې تم دی. لونې په پېښور کې واده دي خو کله کله د پلار پوښتنې ته له تورخم راوړي.
د چاد شوخ نظر دا پارا اغرلو گرزم نا قرارا
دوستانو د ایوب د روغتیا په اړه راپور خو مو واورېدی او اوس هم که څه هم په دې خپرونه کې د کور کلی پروګرام نوبت و خو د دې پر ځای د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي یو تفصیلي راپور درته خپروو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یونما نوی راپور چې د دسمبر پر اوومه نیټه خپور شو وایي په افغانستان کې ښځې او نجونې قضایي سیستم ته لاسرسی نه لري. په داسې حال کې چې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د بشري حقونو د څار نړیواله اداره د بخښنې نړیوال سازمان او د افغانستان د لومړي میرمنې په ګډون د حقوقو مدافعین په دې هیواد کې د شروزو پر وړاندې د تاوتریخوالي په اړه اندیښنه څرګندوي. د افغان حکومت څه تمه کیږي چې د پرمختګونو په خوندي ساتلو سره به په دې برخه کې نور کار هم وکړي؟ ملالۍ بشیر پر دې موضوع تفصیلي راپور لري چې د یوې متضررې شوزې په ژغ پیلېږي.
ما ته دا نه جوړي د دې خاطر پیدا شوې چې زه واده شم زه به نم لرم. د هغې نه پسند بیا هغې راته هغه وړوکې لور مې دولس کلنه کوچنۍ یو هغه یې واده کړه د هغې خاطر.
دا ږغ د کندهار د یوې اوسېدونکي دی چې تر کورني تاوتریخوالي وروسته ورته د اعصابو ناروغي پیدا او په کابل کې د درملنې لپاره بستر سوې وه. دا ښځه چې ازادي راډیو یې د موضوع د حساسیت له کبله